Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې نن د جمعه مبارک ورځ د دیار لسونه نویم مریض کال د کب اتمه او د 2020م زیګدیس کال د فبرورۍ شپږم نیټه ده د سهارنې خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني و باورې چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه لمقدمه ورهاخوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي خو دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده خو تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغان دولت مرکچی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي د غلام خان بندر لاره تاجکستان ته لمړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وای چاته د کودتا اجازه نه ورکوي بشپړ خبرونه د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې سولې اراده لري نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون نه خبره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی هڅه کوي چې پر روانو مذاکرو کې تر ټولو ډیر توجه په افغانستان کې اوربند ته واړوي ځکه د په خبره اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه سره وکتل په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمې دوه ټینګار وکړ د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه به په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل وي ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړنۍ بستې د لیکت خبر ورکړ دغه وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې ویل په دغه مالونو کې درس ټونه سبزیجات د غلام خان بندر لاره افغانستان ته راوړل شوی بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته تا لیږدول شوی دی په اعلامیه کې راغلی د خوست غلام خان بندر په روسیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شو د صنعت او سوداګرۍ وزارت دغه کار ستایلې یا ویلې دي چې د تورخم ترڅنګ به دغه لار د تجارتي مالونو د لیک درالیک د وادې سبب شي د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبی کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی د زیمبابوی یو خبری ویب سایټ زیمبابویان پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوی ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیسټونه شوي دي په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړۍ ټیسټ لوبه کې برخه ونه لري خبرونه له ازادي راډیو ناوړي د ارمنستان صدر اعظم وای په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې یریوان په جمهوری میدان کې د خپلو نږدې شل زرو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي دا د کودتا یوه هڅه ده په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي
دا ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله له سرتیر وغوښتل څو خپل وظیفه چې د هیواد دفاع د تر سره کړي تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یولیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیږدول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته دا خبره پر ټویټر وکړه. د کرملین منتقد 43 کلن ناوالنی وروسته له هغې د جنوري پر 19 دغه بدنام توقیف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوې محاکمه کې د 1.5 ورځو لپاره په توقیف کې د ناوالنی د ساتلو حکم ورکړ. ناوالنی له جرمنی ته راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایی ډګر کې نیول شوی. او روسیا وایي په سایبریا کې د یوه زندان د نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د سختې شکنجې راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړي چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر جان باقیف شکنجه کړی دی. د ادارې په خبره د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه شوي. کابل کې د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات کې هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15. او جلال آباد کې به ورښت وي د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه راپورونه راټول کړي. د دولت مرکچی پلاوی وایي خپل منځیو بحثونو کې پرمختګ شوی خو په خبره یې طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا اولیت هم داده چې دا جنگ ودریږي. متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي.
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار زمینه برابره کړې. خبرونه کې مو د زرغون خوست دودیز میلې ته هم بیایو.
موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو.
د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړی دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي، خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دولت مذاکرات وویل چې د دولت مذاکراتي پلاوی به پر روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورت.
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره یې د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبرسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورڅخه وتلې دي. موږ ته اولیت هم داده چې دا جنگ ودریږي، نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي، او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته مجالس
معنادارې. شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غشتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غشتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسبندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12 پیل شوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 40 ورځو لپاره وقفه راغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې لومړیو پیل شوې. په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکانۍ او ورو مختځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پیل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بل ایران ته سفرونه وکړل چې د مسئلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان یې تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی و یا نور ځایو ته تللی و، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجالسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کومو مواردو باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربن موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو اعلی رتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وسم له سیاست ور هاخوا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب ته ورزو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15 دوزا کورونا ضد واکسین څخه لاس زره دولتي چارواکو ته ځانګړي شوی. مخکې ویل شوی و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکونکو ته ورکول کیږي. له همدې سره ځینې کسان وایي چې باید د واکسین په ویش کې عادلانه چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا لس زره دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
سر محدود
مګیو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10000 دوز ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین ماونه تل دي خاط شد.
لوبلي خوازنی هوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړی وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي.
متوازنه و ویشل شي، دا سینس چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي، لکه مخ کې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چرسي اولیت پندسي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتوسي مکلې دي واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحې چې د خار او د آبادو نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. څکه چې د سې منطقې موږ په وطن کې شته د سیویخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شوي 1500 واکسین څخه 110000 دوز روغتیا پالانو ته، 160000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې بچا ته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انته بغوښ شو چې د زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي، دا هیواد په تیرو 40 کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی. دا د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هره ورځ پیښیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوې، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورځپاڼه زیاتوي، د مې په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل پرانیژدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي وضعیت به څنګه کیږي. ورځپاڼه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشارې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي، دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شي بي دي. نېشنل ورځپاڼه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورځپاڼه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لوخلی وایي، د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هیڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور بیا پانه چې د دې هیواد د ونیزو مطالب خبروي په یوه لیکنه کې وایي، د زیمبابوی د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړي. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوی د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوی ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي، افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وي، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړ چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په 2 نیټه یا د سی شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونې بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې ګوته ټپي شوی، به د زیمبابوی په وړاندې په لومړنی ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړي. شکرای
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا میرمن نسیمه اسحاق زئی نومیږي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه اسحاق زئی غنی خځې راټولې کړي.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د چپلی او کالی جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښي لکوره بهار د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، چپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د دې کارځای مشر نسیمه اسحاق زئی ده. هغه چې خپله هم د هلمند وای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعال کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وې، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځای ته موږ استو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ ته پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کوو بیرته په همدغه کونډې ښځې باندې سرویس.
نسیمه اسحاقزی وای د دې مرکز څخه هدف به سرپرست او بیکاره ښځو ته د کار زمینی برابرول دي. او د هلمند شوزو کاری ورکیا نړیوالو او خلګو ته شوول دي. هیڅاګزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې پلاس جوړې سوی سپلی جامع او وړې غالي ښه کیفیت او شایسته ډیزاین نه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیرغه میرمنی چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپل کار خوش ښکاری. مروه د دې مرکزی و کارکون کده
و ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کې ام خپل کور مصرف برابر ولا سم ام خپل مصرف کول سم ډیر خوشاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بل کارکون کده چې وای دلته کار کول ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډیر بهول راغلی دی کنو نه خپل دولت خوشا کړه خرڅ د دولت زې سره برابر ولا سم.
دا په هلمند کې شوزو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپل د یوې ښځې لخوا د نورو شوزو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي. نسیمه ساګزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
په هلمند کې د دې کارزایل راپور نه ورزو خوستا د خوست د سلګونو اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډي د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشار او کلتوري میله پیل شوه. په دې اړه پام کړی د نجیب الله الوخیل راپور.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډي کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی اشار او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نامه جوړ شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډۍ بشنه چې هدایت یې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتري لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې اورګنای محل سره هم شریکه ما ترڅو کولی شو دلته یو خلل اسکیپ چې خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور اورګنای سره او دلته یو ډیر نمونه یو خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویاند لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډله ایزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یو برخه نیالګي ثمر ته رسیدو دي. مدني فعال سمیالله المروایی اوس په ورسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشارونه دود شوي دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډۍ باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوي وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوژنی او اتنونه او خوشالۍ وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو بحث کړی دی. دوی دواړو پروند ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې له دې تړونه ووت، خو اوس د جو بایدن اداره هڅه کوي چې امریکا بیرته هغې موافقې ته ستنه کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپل کې بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بحرین د دولتي اژانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسون کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایډن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي. د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنګټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سوي و. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ټرمپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړی سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندېښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسئلې ته هم پکې کتنه سوې ده.
د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځند شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. بلورته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړنۍ بستې د لیک خبر ورکړ. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کم پیل کړی. د ارمنستان صدراعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځایه لیږدول شوی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
نوم می زین الله خان دا او دلته کراچی کار کوم. چاو کې مجادی میوان کې.
کراچی کې څوړې اور اورې
دا کتابونه اورم په کې نمائندګي تا موټر تا بس دې ولایتو ته چې دی لیږي یا کمپنۍ تا اورم یا دې نور نمائندګي تا.
بیا پیسې تا څوک درکوي؟
دا کتابخانه مسول راکې.
هندو چې کله کتاب چاته ورکې دوی پیسې درکې چې ته ورته انتقال
او زه ورته انتقال او مده بیا پیسې راکې.
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبار نه چې په ډیر ګرم او ساس نشته دي کنه.
بس دا خو معلومه خبره ده چې کاروبار له کم شوی دا خو بس څه کوي نو واره کم حالات سره سړی باید ځان برابر کړي.
اوس چې دغه کراچي چلوي تر دې مخکې کوم کارونه کول؟
مخکې زه په یو شرکت کې ما شخصي شرکت او د عسکري بوتانم جوړول او پایپ سازي و. تقریبا دیار لسکاله کار می پسره کنه او پنځمه کوڅه کې کړه.
ولی دغه کار پرې خوت
اغه لک تزاد منګ سره کاو بس هر ورځ بلانجه مانجه کوله بل ورځ بس جنگ مکه زم خوښ شم اغه يم خوښ شه بس کار ما پرې خوت.
ولی مو جنگ وکړ
بار ور ورځ به ما پس لګې دل را لګې دل بس زم ما په کار کې به مداخله کوله اخر نور زم ما سلام تنگ شو بس جنگ وش
بیا اغه
بیا ما ته رخصت را روژه و تقریبا زخمیم و مدره و رضی پاوزه که بندی و ما بیادم مغاوزه نه رخصت کن.
کاوسله دې کړې وای بیا خو به دې کار وو
ولا منم اوروره خو زما وسیله نور غي خلکو تنگ کړې وای یعنی نور زده خپل وسیله مې کنټرول نشوي کړ
اوس دې له کاروبار خوشاله
شکر الحمدلله بس خوشاله ما
مننه تل خوشاله
اوس خیر اوس مننه تا نه میو جهان
لدی سره د دغه سهارنی خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي اوس می همکار آرش همایون سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي همایون سپ سړی مشي
تشکر لودی